مصر پاړي کوکې کلکیچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس د مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد دې لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې اسرائیل پر رفح کې د پوځي عملیاتو په پرمخ وړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګرې ډله بولي وروستي وسله والو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبې د رفح په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مۍ په 1 نېټه یې پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې کله چې په رفح کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه دونکو له ډلې چې ډېرې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې په افغان ټولنه کې ولی یوه شذینه کوچنیتا یا د چاپکور کې چنجلې زیږي هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي، بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټونن پر دې بحث وکړو چې څنګه د هل لارې پیدا کېده سي چې په ټولنه کې د انجلی او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلی د شذینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشان ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره اغلی تورپیکی مومند، اغلی رابیا ستانکزی او اغلی زاهد فیضان ګډون کوي. او ردونکو تاسو هم کولای سي چې زموږ سره په دې روانه کې برخه واخلې او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ در پسې ووهو. پر دغه شمیره باندې زنګ را ووهئ: 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ را ووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خپرونه کې شامل کړو. اوس هم د خپرونی لومړی میلمنه اغلی زاهده فیضان لمر سره وصل سوی ده د تلیفون لاره له استودیو سره. اغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت و استی او لمر سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې تاسو د شوډو سره کار کوي، د ډاکټرې په توګه باندې تاسو شای سلګونو یا که مبالغه ونه کوم زرګونو شته به تاسو لیدلې وي چې د دوی سره د لږې په برخه کې تاسو مرسته کوي. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کز موږ سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا څه مو در سترګو سوي دي چې خلک د انجلۍ اولاد په زیږې دو باندې خپګان شي؟
السلام علیکم.
بله، وعلیکم السلام. تاسو ژغ مشترک مهرباني.
سلام نن کې هلي تاسو ته درنه مېلمانی خويندو ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام نن کې هلي وړاندې کوم. البته دا اخیری سوال کې یو ځل بیا راته تکرار کړل کته وصل شوی وو.
ما ویل مال تاسو کې د خپل کار په جریان کې دا داس خلکو سره مخامخ سی ویاست چې پر شذینه اولاد باندې د خپګان څرګندونه کړې ده؟
بالکل. هو په افغانستان کې خو بالکل دا مروج غني چې چیرته جن انجونی پیدا شي ډېر زیات خفګان اظهار کوي، او کور کې زوی پیدا شي نو هغه لپاره د افتخار ځای دی او خوشحالۍ اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته تېره یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړی و چې دا زما حق دی. سوالو نو انجن ته دومره ارزخ ما هغه وخت کې ویل چې د کله چې عمر حمل اخلي د حمل نوونی ساتر درزم تر پای پورې انجن ته هغه شی حقونه او حقوق نه ورکول کیږي. همدې د وجه نه زیات الکانو ته ترجیح ورکول کیږي په اجتماع کې په ټول برخو کې زیات الکانو ته ترجیح ورکول کیږي. انجن ته د خاص خطر جی نه ور کول کیږي او نه انجن ته د سی په خطر جبان نکتل کیږي ول چې نه وي زمونږ نه د جنې د بل چا دا د بل کور نه دا ولک چې زمونږ ملاتړ دی زمونږ د ملاتیر دی په دښمنه او په سنگر کې مونږ سره یو ځای وي.
ش اغلی فیضان تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کی دا سی کومې کیسې تاسو لیدلې دي چې کله د چا شدینه اولاد پیدا سوی او دوی خپسوی ور باندې
ډیر زیات یعنی په سلګونو په زرګونو ځل مېندې ما په شفاخانو کې خپل د دندې په وخت کې لیدلې دي چې ډېرې مورګانې کله چې د معایناتو په وخت کې حالت وي کورنۍ خوشحالیږي چې جلۍ وي. حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوې ده چې زه کور ته لاړ شم ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ماته داسې بد رد وایي زما کورنۍ خو به ماته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلۍ ده. یعنی ډېرې یو نه مونږ او اکثر چې کله جنکۍ ته ولود کېږي هم په شپخانو کې وایي ورکې کوي دا جلۍ پیدا شول نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوی او احترام نظر نه کتل کېږي. زما د سترګو لیدل حال دی یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وو او په څلورم لور کې اته کې خاونې ورته ویلي وو چې بس نور کدا ځل به مې لور راوړه نو ته بس دا خپل پلار کړه به ځي. نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دی.
اغلی فیضان ستاسو د خبرو په جریان کې ځینی پښتني راپورته کیږي چې کدا چې د همدغه بحث پر وخت باندې پر مهالي موږ نور هم وڅېړو دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپکیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کار ځکه کدی بل لور وزېرول نو دا خو د شذې ایڅ په د شذې کار نه دی پاغه کې دغه شذې باید و د دې سړی څخه څه وي تاسو په نظر آیا دا څه نوای چې د دې سړی څخه اولاد پیدا کیږي یعنی د اولاد جنسیت خو په نارینه پورې تړاو لري د دې پر ځای چې دا ښځه خپاسه چورتو وای چې زما ولې ګرده لونې زیږي دای ورته خپاتې
اکثر دا خو د څه دی ادم یا غاهی د تعلیم نشواله دی د خلکو نه پوهی دی چې دومره بیا پویدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابیدل ولې بیا تر رسیدل ولې په اندغه څو ځله موږ تاسو دغه مصايب د خزو د حقوقو په برخه کې خبرې وکړلې لکه دغه مسایل موږ او چېړل د مهر د میراث د واده په برخه کې د کور د ژوند په برخه کې جنې د پلار په کور کې په کوم حال کې د خاوند په کور کې په کوم وضعیت کې د کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې نو دا خپل ادم یا غاهی د دیو د دیو ته علمیت ته او دغه شی د خزه حق او د معاشم حق او د اولادونو حق او د خاون حق د زوی حق د لور حق دا ورته واضح نه ده. دا جهالت د جهل د وجه نه دا خبره کیږي کچرته دا خپلېدل چې په اسلام کې دا خبره د دغه کې انانات او کلچر کې دغه سم موجود نه وي به کله هم وایي چې جلې زما د کور نه د بل د کور د ماته څه فائدہ ده او کزوی شنو کوم زو د خمنی او کوم زما زامن د دې چې ما سره په سنگر کې ولاړ ما سره په څنګه کې ولاړ زما ملاتړ به زما په سر ننګ کوي غیرت کوي همدغه مسایل دي.
مننه زه به بیرته تاسو ته راسم غلی فیضان ورسته دغه پښتنه هم درڅ کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي د نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اوریدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خواڅ خې کوم کروموزوم راغلي دي دا نه چې د مور د خواڅ خې ځکه چې د مور کروموزوم د شزی او د نارینه د پاره امغه یي بدلی جن خو د نارینه د خوات خچ کوم کروموزوم ورسی داغه کوچنی جنسیت یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به شزوي دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به ورسته تاسو څخه واورم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی رابیه ستانکزی لمر سره وصل سوی ده. مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د افغان ټولنې کې تاسو دا ډول کیسې اوریدلې دي یا لیدلې دي چې کده چا شذینه اولاد زیږیدلی او دی ور باندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه سلامونه تاسو د تاسو ملمنه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه چې ډیره مهمه موضوع مو راخسته ده. بالکل کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوې او لوی شوې یم، ټولنه کې هم کاملا د غوسو برخوردونو څخه ما عملا لیدلې چې خلکو به کار بلور پیدا کېدل، نو عملا ښه سره به رویه بدل اسول ده. ورته ویلې به چې یعنی څنګه د لور وزېږوله، والې د لور زېږولې ده، خصوصا په ولایاتو کې، په ټول افغانستان کې ده. دا که مونږ ووایو چې په جنوب کې ده، په شمال کې ده، نه، دا غلطه خبره ده. په ټول افغانستان کې نارینه ته په خاص سترګه کتل کېږي، یا کومه ښځه چې زوی زېږوي تر هغې ښځې پورې چې ورکه لور زېږوي په بعد کمه سترګه ورته کتل کېږي. دا بیخي علني ده، خو که مونږ دغه بس اړه و چې دا مسلمانۍ پورې تړو، نه، دا کاملا غلطه خبره ده. او دا په رواج پورې، په دغه د ژوند کچې پورې تړاو لري، ځکه چې هلته نارینه ډېر کار کوي، نارینه د پلار کره پاتې کېږي، میراث ورکول کېږي، او دغه شیان په نظر کې نیول کېږي، نو ځکه نارینه ته ترجیحات ورکول کېږي.
ډیر مننه اغلی، تاسو یو ځینو شوټو کو ته اشاره وکړه، زه به بیرته بیا پر همدغه برخه باندې تاسو ته راسم او د نور میلمنو څخه به هم واورو. اوس به اوریدونکو ته ووایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوي. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221124601. که تاسو پر دې شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ در ووهو. اوس هم ښاغلی جلالوف وای چې موږ سره یو اوریدونکی دی، اول باغ را واخلم. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي، مهرباني وکړئ. بلې، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، مهرباني. ستاسو غږ راځي قاری صاحب پښتون، زموږ دایمي اوریدونکی. مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. تاسو د نن ورځې د خپرونې په اړه باندې څه ویل غواړئ قاری صاحب؟ په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د اسلام له نگاه څخه د نجلۍ په اړه باندې څه ویل سوي دي په قرآن او په سنت کې. ولې نه، مهرباني.
ملالی خبره داسې ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نه و راغلی، یعنی 1450 کاله مخکې په دنیا کې داسې جهالت را اوسنی جهالت به اریان ورته پاتېدی، خلکو دا خپلې نوړې ژوندۍ ښخولی په مځکه کې، یعنی پر لور بیا داسې خفقان څرګندوي چې نوړې بیا ژوندۍ ښخولی. دا قرآني مسله ده، ایم شکو علی هون ام یدسه فی تراب علی ساعه ما یحکمون. نو بله خبره دا ده چې کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو د بني اسرائیلو په وخت کې، یعنې زموږ اسلام نه و راغلی، زموږ محمدي دین نه و، کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو، دا ماواره تکلیف، بیا به د دې ښځو سره خبرې هم نه کېدلې، د لاس ډوډۍ دې هم نه خوړه کېدله، او دوی به داسې یو په یو کوټه کې په یو ځای کې اسېدلې چې لکه زندان غوندې، تر څو چې دا تکلیف نه وای تېر شوی، د ښځو سره نه خبرې کېدلې، نه د لاس ډوډۍ خوړه کېده، نه د لاس اوبه چا اخیستلې، نه خبرې ورسره کېدلې، د یو زنداني شکر یې درلودې. اما الحمدلله، ثم الحمدلله، وخت چې دین مقدس اسلام دا باغیرت شریعت چې مابین ته راغی، خدای تعالی ښځې ته یو ډېر لوړ مقام ورکوي، هغه مقام چې رسول علیه السلام وایي الصلات وما ملكت ايمانكم، په اخره کې د نفس خطو د رسول عليه السلام. کچیر موږ د اسلام وپیژنو په ملالۍ او د اسلام سره سم تعریف وکړو، رسول عليه السلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویله، یل ای خلقو المنکر تیر کوي، او بل خپل تر لاس لاندې خلقو سره لکه مینځي لکه غلامان، او هغه کسان چې ستاسو د کور شدي دي دا هغه څه چې شجن دګه کوي او عاشرهن بالمعروف، دا د اسلام خدای د خوره کی. اما اوس رالو حساب ته د رسول الله سلام یو خبره کی، دا بل درته وایم، بر نظر ورکم، وای نن کی په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي، او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي، هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي، په خاطر د دې چې دا عجز ده دا مظلوم کشر دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر دې سره مینه ولري. دا یو مور ده، دا یو خور ده، دا یو میرمن ده، دا یو لور ده، نو په دې خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خبرو باندې تاکید کړی. اوس به راسم نظر ته زما غاورې.
بلې، اوس تاسو ږغ موږ ته راځي مهرباني، خبرو ته دوام ورکړي.
او دا چې ولې موږ د اسلام سم نه تعریفو، دا چې ولې د موږ د اسلام څخه حقیقي ګټه نه اخو، خوره کې دا ګناه د دین د اسلام نه ده. ته یو مسلمان څه دی؟ الحمدلله موږ یو مسلمان نه یو، تاسو سره غږیږم. دا چې ولې موږ د اسلام څخه سم تعریف نه کوو، دا د اسلام او د دین ګناه نه ده. مسلمانی به ذات خود عیب نه داره، هر عیب تاسو تر مسلمانی ایمان، اسلام به ذات خود عیب نه داره. نو معنا دا ده چې موږ د اسلام سم تعریف نه دی کړی. دا چې ولې ښځه ضرول کیږي، ولې ښځې ته په کورنۍ کې په حقارت کتل کیږي، دا اصلاح زموږ د خپله کوره نه ده سوې. دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچی مفکوری چې موږ ته د پلرو د نیکانو د نیکګانو څخه پاتې ریبیاته روسه پورې دغه پوچ تر اوسه پر موږ باندې سیمې دي، او هغه رواجاتو خرافات چې پر موږ باندې حاکم دي تر اوسه خلک یې سوازي علی متعلم نشته. په دې غوښتنې ته په نظر کوم دا د بل د کور ده، دا سبا بل ودی د دې سره سبا دوی زما سمیراس وخي، زوی خو زما خپل وارث دی، زما میراثبر دی، سبا کور ودانوي ښځه د بل کور. او بعضې خلک بیا چې باسواده هم وي، هغه بیا څه کوي؟ هغه بیا وایي زوی دې مې قاضي شي، زوی دې مې سارندوال شي، زوی دې مې مامور شي، زوی دې مې وزیر شي، او مالور خو نه دغه دی دبل د کور دی، یا د کور یا د ګور، دغه رواجات په موږ کې حاکم دي. دا څنګه کېدلی شي چې ورک شي؟
ډېر مننه.
دا داسې کېدلی شي منالی تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي، پلار و زوی ته دا مفکوره ورکړي چې دا خور ده ستا کومک ته اړتیا لري، چې چون چې ته زما اولاد یې دا خور دغه زما لور هم زما اولاد ده، و دې ته باید اول زه د شفقت په نظر وګورم، زوی ته باید آګاهي ورکول شي. مسؤلیت د علماو دی چې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، د ښځې مقام وخلکو ته وښيي. څلورم مسؤلیت د دې رؤساو د حکماو دی چې خلکو ته آګاهي ورکړي. نو دا د اصلاحات راوړ کېدای شي.
ډېره ډېره مننه، ستاسو نظر مو هم واخیستی، او زموږ اوریدونکو به ستاسو د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړې وي چې تاسو ورسره شریک کړل. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، ول بدوی را واخلو، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
منالی بشیر خور، سلام علیکم. د آزادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې شبای فضل هدا تعلیم خورګان د فلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راووهه. د نن ورځې د خبرونی پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ تاسو په خپل سترګو لیدلی حالم کرا سر شریک کړئ. تاسو داسې خلک لیدلی دی یا کورنۍ چې نه غواړي چې نجونې په کور کې وزېږي؟
مننه الله دې قدر وکړي. مراد بشیر خور، بالکل دا مې خپل سترګو لیدلی دی خورجان، یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملادي لیدلی دی خورجان. لکه کریم احمد علی پښتون صاحب چې ښه ښایسته خبرې وکړ، سلامونه ډېر ډېر ورته وایم. خورجان دا چې دې خورجان دا یو عامه پوهاوی ته دا خلک ضرورت لري. خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبرې ښوونځي د خلاصې، مثال د ښوونځي د تنګې دیني مدرسې هم خورجان خلاصې، دا دیني مدرسو ته چې دي ملالی بشیر خور ضرورت ته مثال کنارینه وي که ښځینه وي، مثال دغه ښوونځي ته ضرورت. خورجان باید دا خلک ته عامه پوهاوی ترلاسه کړي. او بل په ورسنۍ کې ملالی بشیر خور ما خدا سي باره دل چې مثال یې خورکې ملمنه کړې وه ورسنۍ بار پښتنه دغه سبوسو په مثال د خبرې ستا سره څنګه چلن کیږي. هغه خور په خدای خلکو ته جړه باندې سمراري بشیر خور یانې خبرې وکړلې، ول د مثال د خبرې دغه کې ومه په درملتون کې ومه کوم وخت مثال د خبرې لازمه خاون خبر شو کتاب مثال د خبرې انجنیر اورې د ول ولاک قوت لا دیول مې مثال زنه درځم، ول کچیر مثال الک پیراسي و د خیر بل مټر در ولم، یعنی په مټر کې دراولم. خور جان دا مثال یو بدبخت خبر دی چې څوک کې لورم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خورجان، نو باید د دې په مابین کې فرق ونی شي. او لکه مخکې ما اشاره وکړه، خورجان دا دینی تعلیمات ته ګرځي، او خورجان باید د دینی مدارس مثال د خبرې د شونځي تر څنګ خلاص، خورجان شونځي خلاص د خلکو ته مها او هوای ته لاس کوم. علي بشیر خور،
ډېر ډېر مننه. اتل صاحب، ستاسو نظر مو هم واخیستی، او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، اول به دوی راواخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
بلی تاسو ته
کوم سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم او د کوم ځای څخه مو زنګ راو علي دي؟
ستاسو دایمي همکار راځي توخی د زابل ولایت شاجویل او د سوالي ستاسو سره پاړي کې کوم تاسو او ملمنو او ټول او دونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
تو خسب ډیر مننه چې تاسو زنګ راو هلي دی. او علیکم سلام. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څراته وایست او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال هم راته وایست چې آیا داس خلک تاسو لیدلې دي چې په کور باندې انجلۍ زیږېدلې بیا دوی ور باندې د خپګان احساس کړی بلکې خوشاله سوي نه؟
بلې اوریدونکو ډیر ښه نظرونه ورکړو. کورې ودان علمي وو سینسی و سیاسی تا هر معنا بندی نو رختی هم لکه اولیدون کسی و ویل شد خوی و داسی چوک کسی اغاز مور خور مور لور انرور ورندار دادی نو رختی هم دا یو داشی سی قشر دا یو داسی فوله ندن سی در اکثر دا وقتو خو دی ما تحت دی دا کسی دا ناری نو تر سلطلان دی دی نو خامخا د هر انسان سره باید سړی شو وکړي، خاصتا د ښځو سره خو بېخي نیکي په کار ده. لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل چې له ښځو څخه یې وزیرانې جوړې کړې دي، مطلب څرنګوالانې جوړ کړي دي، خو هم له نارینه وو څخه، خو له ښځو څخه رښتیا هم نشته. اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي، ملایان دي، دا بېخي ډېر دي، خو ښځه ملا ډېر کم پیدا کېږي. دا خو دا وازه د سپکت پلار ولور پر واخی او شګرانه پر اوپو خرڅ کی، بیا یو درې څلور جو تکالی ور کی، دا نو پر دی احسان اچي وای بابا دا سی کور دا کی دا سی کالی در کړو. نو دا بل کور ته ورولی، هغه په کور کې ډیر تر جبر او تر ستم لاندې پر هغه باندې شزغ نه کیږي، د پلار کرې ته شپو نه تریږي، پیغورونه ورکی پوچورته وایي. نو دا شکار نه ده. نو داسې تا نه ما پوښتنه وکولی شي داسې څوک شته چې هغه په ښځه کې ګوره؟ اولو خبره دا ده زموږ په وطن کې پخوا دود و دستور و عنعنه وه، تقریبا اوس هم یو څه څه شته چې زوی به پیدا شي پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو، د مرمیو ټکان به و، نو به ټول خلک خبر وو. نو ول د پلاني زوی زو کړی ده، بعد لا غضب بیا مبارکی وی نشرب پروکی ویل کدا، حتی چابو سهلال کی د سملونو بو نشری به وی نشرا یو رقم شیرونو او جوسی او په دې نو پوری خاص لور باندې هیڅ شی هم نو نوسته نه پخواو. نو زموږ په قربانو کې یو داسې قریب ما ولیدای خیر من بنا خم پخواو زکچنی و، نو دا هغه لور زو کړي و زوې نو دا دې شپ پو سړی هم ول د خپل شدې ز خط تقریبا یو میاس مرور وو او کاول لور زې ولې ده. نو دا یو دا سی کار ده چې د الله له امر څخه هم مخالفت او د انسانیت هم مخالفت، خو دا الله تقدیر ده، دې په اراده خو نه و چې دا یو لور وزیري یا زوی وزیري، دا خو د خدای تعالی ورکړه. نو دا زه په خپل د دې عیني شاهد یم، ولو کدا دې په خوا وو. نو ورشدی باید مستعجم ته بوزو وس الحمدلله د دې پر مخ د نیمه مدارس وو خوشته هم پراختیا، او موږ د دې طرفدار هم یو تاسو ته په وار وار هم ویل دي چې په شریعي او اسلامي چوکاټ کې د نن د ښځو مکاتب مو بالکل طرفداري استخلاص او مدارس هو سم خلاص سره هغه د فارم صد خیر خو علم د دیني او ساينسي دواړه ضرورت دي. نو باید د دې پر مخ د علومو او د سبقانو دروازې پرانستل شي او خلاص شي. نو خدای دې وکړي چې له ښځو سره څوک بد وضعیت ونه کوي. نو دا یو ډېر ښه کار ده، او د محترمې میرمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو ښځې خو بیا هم نسبتا څه باسواده دي، مکتب ویلې یا شپږ سنته، دغه په ساراو کې چې ښځې دي په دغو دپاره دوی څه پیام لري
د دې سره څنګه چلن وسی او دې څه وکړي. مننه ډیر مننه. تو خسب تاسو نظر مو هم واخستې شو خبر ته مو اشاره وکړه. سلامت وسی. یو بل اوریدونکو برا واخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. که تاسو خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالې دي؟
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه.
صادق صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهه د نن ورځې د خبرونی په اړه باندې کې پښتنه درڅو کوم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړي چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خپګان احساس کوي که خوشاله کیږي؟
اول خو تاسیا او ساده زادی رادیو ټوله اوریدونکو سلامونه وایم. بعضی کورنۍ دغه څه دي چې پارک کې د اولادو د انجلۍ پارک کې بعضی بیا پارک نه کوي خو حقوق یې ډېر کم دي. که موږ څه فکر وو لکه زوی ته حق ورکول کېږي او لور انجلۍ ته حق نه ورکول کېږي، د شرایط په ځای کې لکه تر کم شي اولاد که نارینه وي که ښځې دواړه حق لري. اتمه په بڅنۍ کې اوس دا به هیڅ کومه ده چې الکه او زید حق ورکول کیږي او انجلۍ ته د سره کې حق نه ورکول کیږي. دا ذات څه څنګه وته کته کیږي کنه انجلۍ کو نو دا الکه ډیر عاجزه ده خو د بل کوته زی به شي هغه هم دا قدر حق وي چې حق ورکول کیږي که دغه نه ورکول کیږي نو په دغه یو زمو په موږ په پښتنو کې دا ډیر کمزوري ستاسو
ډېر ډېر مننه ستاسو نظر مو هم واخیستی. سلامت اوسی. اوس هم ورځو خپل ملمنو ته او ځینې نورې پښتنې چې مطرح کیږي دغه په اړه باندې به د دوی څخه واورو. ستاسو څخه زما بل پښتنه دغه د اغلی بلې اغلی فیضان تاسو زموږ سره یاست؟ بلې کتاس خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړي چې داس ځای ته سي چې موږ ژغ تاسو ته درسي او تاسو ژغ موږ ته راسي. زه به بیرته تاسو ته راسم په یو څو شیبو کې. زه به د موږ د دوهمې میلمنې څخه پوښتنه وکم د کتاس په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي. بله پر اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. زه فکر کوم چې دا شبکه کې کوم مشکل دی. اغلی ستانکزی ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. بلې و اغلی ستانکزی که تاسو په دې برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم، اول خو به زه غواړم چې ستاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم. قاري صاحب پښتون چې زموږ اورېدونکی دی او ځینو نور اورېدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي. زه به تاسو پام دې خبرې ته راوړم چې د خدای پاک رسول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره دا حدیث چې عبد الله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویلی دی کده چا شځنه ماشومه وسی او هغه ژوندې شخه نکړي او نه سپک کړي او نه پر نارینه اولاد باندې غواره وګنی نو الله تعالی به جنت ته داخل کړي. دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه چې ولي پکښ راغلی دی چې نارینه اولاد یې غوره ونه غنی. دغه کې داس چې موږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپل لونی ژوندې نشخوي. خو د اخیری برخه د حدیث کې داس چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانہ باندې صدق کوي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې مور او پلار د خپل لونو سره مهربان وي او ور سره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتی چې یو بل ته دي. همدارز د رسول الله مبارک له خلیت خیوبل خبره هم راغلی ده چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختي سره مخامخ سي او صبر وکړي نو د هغه لونی به د او د جهنم د اور ترمنځ پرده سي. او لکه څنګه چې ما مخکیم د حضرت عبد الله بن عباس یو حدیث چې د دت څخه روایت شوی دی دامي ویلي، بل حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت شوی دی چې د ویلي دی چې رسول الله مبارک وفرمایل چې څوک چې درې لونې یا هم دومره خویندې وپالي د هغوی ښه روزنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي چې دوی لوی سي نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته فرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم، نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه، د نجونو او د الکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویله او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه وه، خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته، لکه په افغان ټولنه کې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. دغه د لاملونو په اړه باندې تاسو مخکې دلته یادونه وسو چې خلک داس فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده، نور هغه کوم لاملونه د تاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک شزینه اولاد نه غواړي؟
مننه تاسو ډیر خسته حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر خسته خبرې وکړلې. دغه د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی، ستونزه په مونږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د مونږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه قتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي، دښځې خو هماغه یوه ګټه ده که هماغه اول سر کې یو وارې خرڅ کړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې وایي بېرته پې لګول کېږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته. او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کټه سترګه کتل کېږي، نو د بل چا کره موږ نه سو توقع نه کېږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په مونږ خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کېږي، ښځه په پیسو خرڅېږي، ښځه په بادو کې ورکول کېږي، ښځې ته میراث نه ورکول کېږي، ښځې ته حق نه ورکول کېږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په هغه ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، هماسې پاتې کېږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دی، لاملونه یې بې سوادي ده. فقر ده، بې سوادي ده چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدی چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو شان ته تطبیق کړي، معرف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو او د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو چې په نور نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پوهیږي چې نارینه فزیکل قوي دي، کار کوي سي، ځکه چې د دوی لغاړي ماشومان نه وي. یو ښځه چې کله یو ماشوم زیږي 15 کاله متواتر دی، ماشوم پالنه څه رقم ته کوي، یعنی د ورځې 8 ساعته 8 ساعته مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي. نو هغه نو وروسته هم دغه مکتب ته اچي کې، یعنی ډیر مسؤلیتونه یې مور ته متوجه کیږي، مور یې پالنه کوي. نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي، خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي، اقتصادي وضعیت یې ښه. نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د ښځو خواني سي چې ښځه بیا د ښځو د حقوق ورکوي، ځکه چې حکومت قوي ده او قوي دی، یو قوي سره نه دریږي. نو که د یو قانون هم د یغه نارینه په خوا ودریږي، نو شرایط هم د ځوند د یو سړي ښه وي، نو خو بیا ښځه بیخي کته کیږي، بیخي ضعیفه کیږي. نو ځکه حکومتونه د ښځو په خوا دریږي. د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د ښځو لپاره هغه حقوق چې هماغه اسلامي حقوق نه ورکول کیږي، بشري حقوق ویلاڅکي، هغه خو لرې خبره ده. لاملونه یې همدا فقطي بې سوادي ده چې په ټولنه کې پاتې شوې ده، او خلکو باندې همدغه انګېزه ورکول شوې ده چې ښځه د پردی کور ده، ښځه بل کور ته ځي، او لږ د مونږ او تاسو ته پاتې کیږي، زړښت مو د زوی سره ده، او د همدغه زوی ده چې مونږ ټولوي. دا مې خپل خلکو اورېدلې، د خپلو نږدې او قریبانو دوستانو کورنۍ څخه اورېدلې همدا خبره کوي. لاس ورې به چورتې وي چې دغه نجلۍ د خدای لوی نعمت ده، وایي دا خپردی کور ته ځي. همدا خبر دته کوي وای دا خبر دې کوته زینو دا خبر دې کول
یعنی خبره تر پا تر اخیره پر دې را رسیږي چې څومره ګټه د په یو اولاد کې
بالکل ځکه چې موږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډیر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بیخي کته وي نو همدغه نه توقع لري په ماشومان سړکونو کې په دالو خارونو کې موږ تاسو نه ګورو چې ماشومان به دې کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت هغه ستا خو نشته ورور پښتنه وکړه چې دا خویندې چې په خارو کې دي او کوم خویندې چې په کلیو لري دښتو کې دي دوی لپاره یا لري سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خو چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت دا ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سي هر حکومت دي چې هر نظام حاکم وي سي ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کړي خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي که هغه د مدارس له طریقه وي که هغه د ښوونځیو له طریقه وي په هره طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړی سي د خلکو حقوق ور وپېژندل سي او قوانین واضع سي قوانین نه وي نو په خپل سري همدغسې خلک بیا په رواج مخته ځي په پوهه په علم په اسلام بیا مخته نه ځي نو ټولنه
ډېره مننه اغلې ستانکزی زه بیرته تاسو ته راځم اغلې فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمېر ښځې په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکی کوچنۍ د دوی د کوچنۍ د جنسیت په اړه باندې خبرې سي چې دوی پوسې چې هغه نجلۍ ده نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کوچنۍ غواړي چې د بینه ولاړ سي یو شمیر د الټراساوند د برخې متخصصینو موږ ته ویلي دي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې ښځو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ور ونښیي چې د کوچني جنسیت څه شی دی یعنی د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خاطر باندې چې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کوچنۍ چې دی هغه دوی د بینه یو نسي د تر دې مخکې چې هغه زیږېدلی وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال که تاسو را ته شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې ښځې تر فشار د روحي فشار لاندې کېږي کله چې دوی پوه سي چې دا کوچنۍ ښځینه اولاد دی نو دوی بیا هغه له منځه وړي او په بله برخه کې که تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اورېدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د ښځه په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومې نجلۍ دی که نارینه
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانې ته ځي یا کلینیکونو ته ځي او الټراساوند لپاره لاړ شي نو ډېری میندې حامله دار میندې وایي چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وایي چې هلک دی په ډېر خوشحالۍ سره کورنۍ ته وړاندې کېږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلۍ ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر ته هم وایي چې یعنی په دې باره کې وایي لکه خواښې مې بیرون ولاړ ده اندروریان مې بیرون ولاړ دي دوی ته مه وایي چې نجلۍ ده بیا به ما سره بده وضه وکړي ډېر زیات تر فشار لاندې ډېر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدل حال دی په شفاخانو کې په معاینه خانو کې دغسې وضعیتونه ډېر زیات او اکثریت چې کله الټراساوند کېږي نجونې په د مور په بطن کې نو پلارونو خاوندانو ورته د سخت اجازت هم ورته ورکړی دی چې تاسو دا سخت تداوی وکړه دا وکړه دا وکړه نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زیږېدو مخکې باید ووژني نه دغه سی وو هدف
او همدغسې او کله چې په شفاخانه کې یو مور ولادت کوي او ډېر لورګانې لري هغې ته هم وروسته د دوا اخیستل نه د ولادت نه وروسته څارنه کې د دوا اخیستلو په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ لې ورونه خسرانه دي او دې ته دومره په کمه سترګه کېر کوي ګوري چې بېخي هغه دوا هم ورته نه اخلي دا البته په افغانستان کې فیصدي ډېره لوړه ده چې رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومندو په خوندو باندې
او خو دلته غربت هم منځ کې دی او د انانات او کلتورم دی او ادم یا جاهین دی ادم نه پوهی دی خلکو اسلام د نظر نه پوهیږي چې خزه څومره حق لري نجلې څومره رحمتونه لري تاسو لږ مخکې درې حدیثونه وړاندې درې لورګان یو مور او پلار چې په ښه شان ته وساتي او ښه تربیه ورکړي اسلامي روزنه ورکړي هغه مور او پلار باندې جنت واجب شو نو دا څومره غوره خبره ده خو چې دلته بیا هم ناپوهی ده لکه کچر تدید پر موجوده نظام پر لري پروتو سیمو کې په خورا او قصبات کې د ملای مامانو د لاري د مکاتب د لاري اوس خو د شپږم نمبر مکاتب نشته د استادانو د لاري کچر تدید ته آگاهي عام ورک چې لور رحمت د لور نعمت د لور د مور پلار لور مور د لور خور د لور خزه د کده چې ورته وضاحت ورک دي اس کله به هم دا دغه نشي او بل کروموزومونو په برخه کې دا خديره او دغه د خچون زمونږه پښتني ټولنه زمونږه رسته پاتې خلک په دې څه پويږي چې کروموزوم څه شی دی او د پلار په طرفه دغه جنسیت ټاکل کیږي چې دې هم نه پويږي نو دغه علمي علم ډېر لوړ دی او هغه طبي ډاکټران چې دی هغه خلک چې پوها لري هغه خلک چې په حقوقو پوهیږي هغه خلک چې علمیت لري هغه په دې مسایلو باندې پوهیږي او نور کچرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکو دی ورته په کافي اندازه مونږ آگاهي ورنکو دی دیو د افکارو تبادلې لپاره د دیو هغه فکرونو تبادلې لپاره د دیو د فکرونو جوړولو لپاره یو ښه کرنلار ورته برابر نکو هیڅ کله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دا نه لري یعنی ارزښت نه لري لکه مخکې چې موږ یو ورور ویل چې الله پاک قرآن کې داسې وایي واضح ده ډېرې به علما لرو موږ الحمدلله خو چون بیا چې راغ شو پښتني ټولنې ته راشو بیا نانات او کلتور ته راشو رسم رواج د پیغور په خاطر چې ستا ښځې دومره لورګانې زیږولې دي لاړ شه بله ښځه وکړه هغه ښځه قرباني شي بچیانې قرباني شي بیا هغه ځوان لاړ شي چې هغه مټور دی زورور دی مالدار دی پیسه دار دی هغه بیا لاړ شي بله ښځه وکړي نو دغه مسایل ډیر زیات دي د تبابت د نظر هم ډیر غټ علم دی دغه کې او الله په قران کې مسایل چې په خوا وختونه کې انجنې ژوندې خو خخېدلې هغه مسایل اوس هغه د ژوندې خخېدلو نه دغه مسایل ډیر زیات دي چې اوس به حالات ته ګورو هم د اقتصاد کمواله هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي هم روحي فشار لاندې دي نو دا مسائل ډیر زیات دي د پاره موجوده نظام هر نظام چې قوي اګاهي ورنه کې د خزو د حقوقو په برخه کې قوي سپارښتنه ونه کې اوس موږ ډیرو کلو کې خزي سقا و د خزه لربه د خزه دیقانه د زیات تر په خزو باندې د غدرانه حاملدار مورګان تر نه هم اخیری ورځو پورې د پټي په سر کار کوي او سبا ته پور تر شغه ولادت کې داغه د حال نه څوک خبر نه نو همیشه خزه زوریدلې ده او د خزه د حق نه حال دا چې حق د مور زیات دی کله چې صحابي ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې چا حق دی ویل د مور بیا ویل د مور بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویل دي خو بیا هم زمونږه ټولنه هغه سي هغه نه د اسلام له نظر هغه سي په هنه لري چې مونږه څوک
ډیره مننه اغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام کزه وایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته ویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعیینی جد مور په بطن کې هغه دا چې د کروموزومونو لاره چې دا د هر ډول حیوان انسان او همدارز د بوټو په دننه کې یو جنټیکی جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې او کله چې د شذ په ارسي ډول دغه باید وایم اوریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري که د نارینه ایکس کروموزوم د شذ له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو لور یې پیدا کیږي او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی دغه تم باید پام وي هغه ور سره یو ځای سي نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې د هغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي یو ځل بیا هم غواړم چې که څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي بیا هم وایم چې شذا په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري، او کده نارینه ایکس کروموزوم د شذې له ایکس کروموزوم سره یوځای شي چې دا دواړه شذینه کروموزوم دي، نو بیا یې لور پیدا کیږي، او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په شذې کې نسته، هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د شذې د ایکس کروموزوم سره یوځای شي، نو بیا الکه په نتیجه کې پیدا کیږي چې د دې معنی دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی هغه که انتقال سي بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سواله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. کده یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلې وي، هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه ایکس او وای کروموزوم د وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یوځای شوی دی، او که د چا لونی ډیر زیږیدلې وي هغه په دې معنا ده چې د پلار څخه یې ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یوځای شوی دی چې په نتیجه کې لور زیږیدلې ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما دپاره ممکن و چې زه یې ووایم. د آغلې فیضان څخه به چې دا د طب په برخه کې ډیره پوه ده او د ښځینه مریضانو سره یې ډیر کلونه کار کړی دی، ډیره تجربه لري، له دوی څخه به هم بیا وروسته واورو. اوس هم آغلې ستانکزی زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسې مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي، که عامه پوهاوی زیات هم سي عملا باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کېداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي، ما په مکتبونو کې هم شایي ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، همدغسې لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملا ورباندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې هو زه منم، دغه څنګه امکان لري؟ بلی آغلی ستانکزی تا تز ما جغ درزی؟
هلو تو آغا گوری؟
بلی او ساس جغ راغی میره بانی
بخی ما مایک کرده و مانه ندی تاس پختن ما وخستلا نو ده خزی مقام تا که مونگا تاس گورو واقعا ده خزی مقام دوار خزه د مور تر پښو لاندې جنت ده، اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده، چې هېڅ نارینه او ته هغه مقام نه رسیږي او نه ده ورکړ سوی چې ښځې ته یې ورکړی. نو دا که مونږ هر یو ځان هره کورنۍ په هره کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق یې کړي، تر څو چې مونږ دغه ونه منو، خپله یې ونه منو، نو د یو څه چې ځان ته خوښوي نو بلته هم خوښوه. نو که مونږ یو شی په ځان باندې نه شو تطبیقولی، نو مونږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک که ووایي عملي یې کړو، باید په خبرو باندې کله کله هغه یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي، په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکړو، لور ته اهمیت ورکړو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي، لور باید خرڅه نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکړو، لور خپل لور ته که په یو کور کې خپل مور خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نه سي، نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبره ده چې توقع دې وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موقع، د ما د لور ته د قدر ورکه، د ما په کور کې درس هم نه ده ویلې، ته درس هم پې ووایه، دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو، نه دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښیي. مونږ او تاسو پروس کلی یوه ښځه پېژنم، نوم خو یې نه اخلم، واقعا زله زړه نه ورته خپه سولم په دې چې تر دې آماده وه، ځکه چې شپږ ګلونه لري، نو اوس مشره لور یې واده شوی ده، یعنی غټه ښځه ده، په دې آماده وه چې خپله یو ماشوم چې پیدا کېدله هغه د خپلې وریندارې سره په زوی بدل کړي، هغې ته ویلي وله چې ته که د تا زوی کېږي دغه د ما لور. نو تر دې پورې چې یوې ښځې ته د زوی زیږون دومره مهمه وي، او هغه کورنۍ کې میړه یې هم تحصیل کړی، ښځه هم تر یو څه پورې سواد لري، نو څه دغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب یې نه لوستې یا نارینه یې همدغه رقم ته یې بې سواده وي، نو تاسو فکر کړئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر.
بله ډېره مننه، مهرباني.
انجلی ما واخله د دې لپاره د جنسیت لپاره ته یو بل چا سره تبادله ک دا خوم د خدای لاره نه ده نو دغه د موږ د ټولنې هغه بد انګیره نه هغه بد فکر چې خلکو سره ده چې دغه زوی یو شاید نه زوی هم د خدای نعمت ده لور هم د خدای نعمت ده او دواړه د خدای پاک له لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي بو مور او د مور او پلار مسؤلیت ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي که لور نه لري په هغه زوی دی شکر وباسي که زوی نه لري په خپل لور دی شکر وباسي د انسان است نه لور لري نه زوی لري ارمان کې چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي نو دې لپاره مکلفیت یا مسؤلیت ار په هر ټولنه کې خپل ځان له یو یو وګړي نه شروع کیږي چې په ځان تطبیق کې او عمل کې وخی چې د خپل اولاد خپل لور لپاره څه کولای شي
مننه ډیر ډیره ډیره مننه غلی ستانکزی غلی فیضان ستاسو د وخت څخه هم ډیره مننه کوم چې مشترم په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ردونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم